ټولنا او سخت دریځي.
د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنا او سخت دریځي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریځي پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدي. کته هم سخت دریځي یا توندلاریتوب په د تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنا او سخت دریځي خبرونه په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث وېدی چې لکله او لکوم ځای پیل شوی. په سخت دریځي کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریځي ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمی او نولسمی پیړۍ وختونه یادوي.
د دې تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې دریمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغوی یو خپل تاریخ و غور اغېز د دوی اروپایي اتحادو په اثر کښې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کښې هم تحریکونه وچلېدلی شول. هغه ټایم کښې د سخت دریځۍ د سوچ هم منځ ته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځ ته راغی چې هغوی دا سوچ وکړه چې مونږ به د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو. هغه د ازادۍ جنګونه یا د ازادۍ دپاره و.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل سوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه، خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمېر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
چې هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښود نو هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې وو. هغې ته مسلمانان یا خپل یو ایلیټ چې ورته و ډېر یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله. هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې، څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستو شي، په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړل خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمېر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د ښې حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریځي او تشدد نوې څپه پیل سوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه د هغې دا وه چې د دوی تجربه نه وه یا د دوی سره د نوې نظام چلولو تجربه یې نه لرله. د هغې نه علاوه داسې سیستم شروع شو چې په هغې کښې د هغې اقرابا پرورې شروع شولې او هغه یو نظام یو ادارې جوړې نه شولې. نو خلک چې کوم دی هغوی ته هغه چې کوم ویلفیر یې د خلکو ته راحت ملو نه شو. نو په دې مسلمانانو ملکونو کې انصاف ختم شو، په دې کې انصاف رانغی، په دې کې روزګار رانغی، په دې کې سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د سیاسي غیر استحکام نه د وجې دلته کې اقتصادي عدم استحکام چې دایره وجه بېروزګاري جوړ شو، دایره وجه غربت جوړ شو. د دې ټولو له کبله دلته کښې داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې هغوی د حکومت خلاف یا د خپلو حکومتونو خلاف هغوی یو سخت دریځه سوچ پیدا کړي. دې کښې داسې خلک وو چې یار زمونږ کېدای شي زمونږ د مسلو حل دا دی چې مونږ دا نظام بدل کړو یا د طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریځي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یوه واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شنونکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبیږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافاتو سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریځي خورولو لامل سو.
د امریکای په پالیسۍ کې دا و چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی دا هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه پاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پله کړی و نو هغه سیس پاره کې موجود و. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد د پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منه شو او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شو شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کا د هغه لپاره افغانستان خپل تجربه دا جوړ کړه او افغانستان په تاله ترګه.
په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریځۍ لامل سول.
هغه یخ جنگ کې یا د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وو، په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې دا چې ګوندونه هم را مخ کړی شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په تور استعمال کړی شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږه د وکلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیت داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران سره راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی دا دوه داسې دوی تر ترهګرۍ ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې دې ګوندونو یا داسې سوچ والدا وکتل چې مونږ داکت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کسر کړو شو او یا یو اسلامي نظام هم په یو بل کې راځي. د هغې نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستې. نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ ته ته د زلمي کوم رجحان جوړ شو یا سیوا شو.
له 1990 کال څخه تر 1988 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمېر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالي او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریځۍ یو مهم لامل وګرځېده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د دې وجه جوړه شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغه لپاره کومې پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال سي یو غټه وجه جوړه شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه دا د پښتنو د سیمه د چې کوم زمګه کلچر دی هغه سره کومګه د دې لګغونتي کمپیریزن وکړو، نمنګ په دې نتیجه مر سوچ س انتها پسندې والا س لګ ډېر عوامل زمګ کلتور کې سنا س سيزونه پدې کې شامل دي لکه څنګه بدل شو یا داسې دا لکه داسې سد سدا سي اليمنټس زمګ په کلتور کې مو خو دا غینا زمما چې دا س قسم مذهب په نامه باندې چې څومره د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا دې ته د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو نو دا یو ډیر غټه او یو اهم وجه زمګه په دې سیمه کې د انتها پسندې د زیاتېدو جوړش.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان ورزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنګ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریځ ته لاره هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے د 11 ستمبر ترپیخی وروستا د سغدرزی چپا ټول اسلامی نړۍ ته وغزیدلا. پر افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامی هیوادونو او پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیه جوړه شو.
لدی بیانیه ورسته د طالبانو یو شمیر نوی ډلې جوړ شوې چې د سختریزي پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سختریزي ډلې وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سختریزي په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده دا هرڅه به د ټولنې او سختریزي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.